Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه تم هر کله کوم ل تیرو چباندې چلور لسیزو څخه بهر ته پټره بیا دو گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه او لا هم دوام لري د 2000 لومړي میلادي کال په ورستیو کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د جمهوریت حکومت له وخت رسیدو ورسته په دوله سيزو کې په لومړي وار به هرته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خو دې لړې ډېر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تیر بیا د جمهوریت په ورستیو دوه کلونو کې د افغانانو د کډوالۍ دوه بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا بهیر لا چټک شو. تر دې چې ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي، سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ په لارې بندې کړي، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورت للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په ورستي راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همدارس اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر شپږ لکه ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپری شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته پراونه خبرونه کې په دې ژغیږو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غیږ کې بیا منلی شي. ایران او پاکستان چې ویل کېږي ممکن 8 میلیونه افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال خپل خاورو واسي کدا کار وشي. آیا کډوال په خپل وطن کې ځان ته ژوند برابرول شي؟ په دې موضوع خپل درنو او قدرمنو ملمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامی ملمنو ته هرکلی وایم. او لمړی انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په ایستلو کې جدي دي؟
بلی، هو موږ او تاسو په تیرو نږدې 2-3 کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډېرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د شته حکومت او د غیزی د استابلیشمنت لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ په ایران کې هم مهاجرینو له پرتننګونو سره مخ دي.
ډیر مننه، سلامات اوسئ کوروډن. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسو هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو د خبرونې لیدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د تڅلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی، د افغان ماجرو په مقابل کې همیشه توهین آمیز او ډېر جدي عملونه کړي دي، کډوال لیدو ته مجبور کړي دي چې باید د هر رقم چې کېږي د خاورې نه ووځي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیده، د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو چې په کورونه ورچپه کړل او بندیان یې کل په ویلو ویلو موټرو ته هسکل، عین برخورد اوس مشابه برخورد اوس موږ په ایران کې هم شاهدان یو چې د مهاجرینو سره ډېر تریخ برخورد کوي. نو کله چې دا دوه ګاونډي منفي دو چې دی د موږ ګاونډي دي، بیا بیرته د خپلو کتو کې هم ګاونډي دي، په سیمه کې هغه مسایل چې نن ورسره سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظ، نو په دو کې شک نشته چې په افغانستان به په شکل د اشکالو د فشارونه رسید په خلکو باندې، چې متاسفانه په اوسني شرایطو کې موږ تاسو ته شاهدان د یو حالت یو چې د دو ماجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مسله معلومه ده او نه د خلک په حساب ژوند ته پرېږدي. دا یو ډېر یو سخت حالت دی، اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان، موږ ډېر هیوادونه نور شاهدان یو چې عین برخورد ورسه کیږي او په زور او په جبر د هغو هیوادونو نه یستل کیږي. نو دا د هغه نه لرې خبره نه ده چې دی په دوی یستلو کې جدي نه وي، او بله خبره یې دا هم کېدای شي چې دی حتما بیا د نړۍ په سطح هغه کوم چالشونه چې دي، د سیمې په سطح چې کوم چالشونه چې دي، شاید هیوادونه چې ځانونه قدرتمند بولي دلته د خپلو منافعو په خاطر باندې په دو هیوادونو باندې فشار راوړي، او دا هیوادونه په دو خاطر چې په ملل متحد او قدرتمندو هیوادونو یې فشار وسلی وي، دی د مهاجرینو سداسه غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغوی بیرته دی ته پیسې ورکا، او دی بیا بیرته یو څه وخت د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښو ځانونه وساتي.
سلامت اوسه کور ودان حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ نه متاسفانه چې دی حافظی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. ور به شو انصاری صاحب ته. انصاری صاحب، ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان په خو دا کار نه کوي؟ مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، امریکایي ځواکونه وو، او ایران له هغه سره مشکل درلود. همدار از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري، اختلاف ډیر جدي و. هغه وخت دوی په ماجر دومره فشار نه راوست، لیکن اوس یې راوړي چې هم ایران له طالبانو سره شي اړیکې لري، او هم که پاکستان یې وس نه لري، خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظام.
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو، هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بل اصطلاح په زور شړي، دا اکثره هغه بی وزلی، بی چاره او بی طرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي، یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي، دوی راوستل کیږي. د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیارډونو ډالرې پانګونه کړي، هم په ایران کې ځاتیرو وختونو کې یو سروي یا معلومات خبره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لوی پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیارډونو ډالرو ته رسیدي. دغه سي پاکستان کې هغه ته نه وازی ده چې د هغه حکومتونو لخوا خوشامند کیږي، پاکستان کې خو ډیرو ته شناختی کارډونه او پاکستانی تذکری او پاسپورتونه ورکړل شوی، هغه یالت کورونه او لوی پراپرټی لري، لوی لوی تجارتونه او کاروبارونه لري. د دې ترڅنګ د مخدره موادو، د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لوی مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخ اړیکې لري، د هغوی له جنرالانو سره، د هغوی له یو شمېر سیاسي او نظامی او نورو مشرانو مسؤلینو سره او استخباراتي ادارو سره. هغوی هم ډیر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغه درې هیوادونو د یو تور مثلث په برخه کې لري، او هم په نړیواله کچه هغوی ته ډیر او پروګرامونه شته. نو مونږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تکتیکی فشارونه دي، او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي، په هغه باندې د فشار راوړلو لپاره، او د دې لپاره چې دوی خپل موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پسته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مثلا فشار راوړل دي، لکه او د ملګرو ملتونو او نورو ادارو ترڅو د هغوی نه امکانات واخلي. په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تکتیکونه او تخنیکونه لګوي او لوبوي چې امکانات ترلاسه کړي. موږ او تاسو که وګورو د پاکستان د ماجرینو کم پنغالی یا کمپونه چې دي، دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه د سور د اومه کودتا نه چې کوم ماجرین پاکستان ته لاړ، ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو د پاره دا په اجاره واخیستې دغه دختي او مېری او د ماجرینو په نوم، د افغان ماجرینو په نوم، یا د ډیرو کلونو پیسې اتا ویل کیږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګې نه لري چې وایي چې نه د ماجرین دلاړ، ځکه د هغې اجاره او کرایه ورکړل شوې ده او افغانان پراته دي.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. حافظی صاحب بیا هم تاسو ته کلی وایم، ستاسو نظر څه دی دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان ماجرو فشار، دا د دوی د دغو دوو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي، او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې دوی له خاورو ووسي. په خپل ماجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دوو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه اونی کی گلی تاستا درمو لیدون کتا او درمو ملمنو او استاسو محترم همکارانو تا. دی افغانستان لالحان مهاجرین پا دیر هوادونو کستون سر مخامر دی، نه یواز پاکستان و ایران، همدارنگ پا ترکیه کی، پا جرمنی کی، پا امریکی کی، هیزای پا دنیا کی نشتا دی چون دوی حوصا او آرام موسیم. او په تیره بیا په پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي، او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول، او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی دغسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوي درلودلې، هلته پانګونې کړې وي. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی یې بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي، دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري، او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصه کی دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي، په خپل ایرانیان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خند نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجی مرستې کوم چې راځي مهاجرو ته دا په پاکستان کې شیان اخیستل کیږي د ملل متحد لخوا د یونیسیار لخوا او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا کوم مرستې چې کیږي مثلا کورونه په کرایه اخیستل کیږي خدمات اخیستل کیږي دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري او په ځینې زمان کې د خپل د نننۍ مشکلاتو د دفع کولو لپاره یو پلمه ټی
بله ډیره مننه سلامت اوسې حافظ صاحب کور ودان اغلې نظامی آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې سابېږي شاید همدومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي کار و روزګار یې پیدا کړی دی او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی
ډیره زیاته مننه د افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو حالت ټول ته ډیر ښه جواب دی موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي هغه وګړي چې هیڅ چیرې نه دي مهاجر شوي او تر تر اوسه پورې ځای په ځای دي په سنی نظام کې دی ډیر سخت فشار لاندې دي اکنر دي که ښځې نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي د دې کورونه د دې ژوندونه دا بخپلو اته خپل ولایتو ته د نشیت للی اول خو په ولایت په ولایت د سرګردان ته وي او بل چې کومه د چیزه په خبره یم هیڅ کوم لاس نیونه د دوه مهاجرینو نه ده شوی ځکه چې په خپل هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغه د غټو چالشو سمخ دي د افغانستان خلک سخت په اوسنی شرایطو کې سخت په چالش سمخ دي او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کیږي دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کیږي حتی مشکل د امنیتي لحاظ هم ډیر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کیږي نو په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته او د مسله د کارم ټول په وظیف خبرې چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي او د ګوت په شمېر یو تعداد کې په اداراتو کې کار وکړه بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده نو دا بیچاره خلک چې د دوه ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زور شړل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي نو یو څه چې ما په اوسنی شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم بنه خلما خوده ده افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم دلته ډیر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سکی ډیر واضح خبره ده هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پکی چې دلته د خلک تشیخوري او د ترقم وجل کی درسته د فلسطین کې جنگ روان دی د جنگ لحاظ د بینسي اما د افغانستان نه د وړو ارقام لري چې دغه تاسو وړو د نن دغه د هغه مخامخ دي د خورځوکي سره مخامخ دي او د بیکاری نو د دې هیڅ کوم سہولت په دواتن کې نشته د افغانستان خلک همیش دي داخلي سیاسي بازیان او د نړیوال سیاسي استخباراتي بازیان قرباني شوی دي او نن هم د بیا په خپل وطن کې او بهر کې مغو بازیان سلمخ دي
بله ډیره مننه سلامت اوسه شاغل انصاری په دې اړه ستاسو نظر څه دی ډیر څه نو ویل کی شي هغه خلک چې راغلي دي له ژوند له شرایطو د دوی له وضعیت دنیا ډیر نه خبري شي هغوی په څه حال کې دي هغه کسان چې له پاکستان خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوی دي یا هر ورځ له ایران را شړل کیږي دی غوی شرایط سره کم دي
نه موږ او تاسو ټول لستونزو خبرې ګو نه وازي هغه افغانان چې نږدې تر یو میلیون زیات د مهاجرت له وګده او له کډاوه ډک ژوند د خپل هیواد افغانستان ته راستانه شو په تورخم غلام خان د غراس په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو ولید چې دا غوي وضعیت څنګه او تر اوسه څنګه ده د ماجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوی الته هغه سہولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وې دلته هغه نړیوالې ادارې چې دغه ماجرینو په نوم څومره امکانات اخلي هغه د ملګرو ملتونو د ماجرینو کمشنری یونیسیار ده که د آی او ایم په نوم کومه اداره ده دغه سي د افغاني سرې میاشتې او ترڅنګ د نړیوال سرې صلیب او یو بل اداره د سرې صلیب د فدریشن په نوم او ترڅنګ نورې لوی ادارې لکه د ناروې د ماجرینو اداره او نورې او د افغانستان د ماجرینو وزارت یو هم داسې امکانات دغو ماجرینو ته ندي برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي. د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایی او د پاکۍ سہولتونه که هغه د تشناب سہولتونه دي که د روغتیایي کلینیکونه دي که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکانات دي او که د کاروبار او زده کړو او نور مسائل دي دې کې پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو کې ووینو هغه کڅوړې چې د همدغې بېوزلو او بیچاره افغانانو مهاجرینو یتیمانو کونډو معلولینو په نوم افغانستان ته راځي. ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې کله 80 میلیونه کله هم تر 120 میلیونو خو که موږ او تاسې دا عادي 80 میلیونه د اونۍ محاسبه کو او په دغه 80 میلیونه په 102 او بخی په 250 کې چې د کال ضرب شي نو تاسو فکر وکړئ چې د دینه 2 میلیارد ډالر جوړیږي. د دغو میلیاردونو ډالرو په راتګ سره نه یونیسیار او نړیوالې ادارې نه هم ستا افغان حکومت موږ او تاسې ته سل حد اقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي ښودلی چې د هغوی هغه لومړني حاجتونه ضرورتونه او یا د ژوند ستونزې په دغې میلیاردونو ډالرو حل شوي وي یا ستونزه حل شوي وي. نه داسې یو کورنۍ ښودل کېدای شي چې هغې ته دې یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه
انصاری صاحب د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور د په وروستي ورځو کې خبر شو ویلي چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې 6 ډیر زره داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دوی درملنه کړې ده. یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شانو مصرفیږي چې هغه ډېرې عاجل وي، دغه پټ مرګونه دي. دا چې 6 ډیر زره دوی درملنه کړې ده هم دومره به شاید ممکن مرشوی می له خوارز وکیل غزاد نو رسیدو لکبل
نه نو تاسو ګورئ دا خو دا خو یو مسله شو او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي، افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي. د عامه روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه. موږ او تاسې دغه 6 میلیارده او 160 میلیونه ډالره لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغه بېوزله افغانانو په نوم راځي. تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د 4 میلیارد 160 میلیونو ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغه مره میلیارد ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی؟ ما تاسو ته ویلی چې د سلو کسو سره د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوی وي، مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوې او څومره خلک ته درملنه شوي دا د دغه مره میلیارد ډالرو په بدل کې ګرانی دې شي. او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوي شو ولې د خوارځواکۍ ته لاړه په داسې حال کې چې 4 میلیارد 160 میلیونه ډالر د دغه بیچاره او بیوزله افغانانو په نوم راځي. دا خودل ته بیا WFP مقصره ده، د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان،
د ملګرو ملتونو قصر دي چې ولې فابریکه جوړ نه کړې، ولې کاروبار ورته جوړ نه کړو.
نو دوی ته ولې امکانات د کار برابر نه شو، دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکاو نور ته نه لاړ شه، خو یو ځلې مایی وخلو. مونږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې، د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسو دغه پیسې ورته ورکوي. مثلا فکر وکړي په ننګرهار کې څو اویا زرو کورنیو ته هر میاشت دوی خوراکي مواد ورکوي، دغه سی په غزنی کې، دغه سی په قندهار کې، دغه سی په نورو ځایونو کې. دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسو د یو کال خو تاسو ته خود کلونو بودیجه راځي، د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسو تصویبیږي او راځي. تاسو د یو کال پیسې راواخلی وي کورنۍ ته ورکوي، راځي مونږ به در سره کینو. مونږ د افغانستان د سنهاب او پرمختګونو طرحه لرو، د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو، د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو، د کرنې او مالداري د انقلاب طرحه او پروګرام لرو، د علمي انقلاب طرحه او پروګرام لرو.
تبن چار د ډول پروګرام کلونو وخت غواړي کنه، کلونو ته وخت ضرورت ته، لیکن دا خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري.
مونږ انده عاجل مرستو انده وړه تاسو ورکړي، ترڅنګ یو وړوکی ماشين چې په 2-300 ډالر کېږي ورته ورکړي چې د همدې وړونه هلته بسکټ جوړ کړي، ابل کورانی تنې آش جوړ کړي، ابل کورانی تنې او بل شی جوړ کړي، د همدې وړونه چې تاسو ورکوي او د هپو تحرک راشید متحرک اقتصاد د جنرونو او 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 تاکتیکونو دلاري د هپو تحرک راشي هغه خپل کلی ته بازار.
ډیر مننه کورودان. البته دا کارونه هم شوي دي، په زلونو فرزند کورونی ته چرګان ورکړي دي، وزي ورکړي دي، خو څه وخت ورسته حلال کړي دي نو جان کړی دي. پر حال په دې برخه کې وروسته بیا هم خبري وکړو. افیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وباسي له خپلې خاورې، په افغانستان کې د هغوی د جذب ظرفیت شته؟
اول خو باید دا عرض وکړم چې دا بشري مرستې بیل دي، پانګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دي، او په مالی اقتصاد دی دنیا کې هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه شتون لري. دبليو اف پی یا نور داسې مؤسسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي، او یا یونیسیار یوازې د کډوالو لپاره مرسته کوي. د دوی وظیفه دا نه دي چې پانګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي یا اقتصادي رغونې لپاره زمینه برابر کړي. په هر صورت داشته په میلیون هاو انسان کډوال کیږي، نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهاندې اواره دي، دربدر دي. که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولی شول چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي، او اوس دوی په خپله د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی، کولی شي چې په هغوی باندې تکیه وکړو. او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو 150 میلیارد ډالر د دوی شتمنۍ برابر شوی و، چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري، او په عین زمان کې تجربي حکمت عملي لري. په دې خاطر که چیرې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه تک او قانوني او بنسټ پیدا شي او رسمي حکومت پیدا شي چې بینګری موانین نوي تعزیرونه نوي، نو دا خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل، دا مهاجرین چې په څه دوم نړیوال جګړه په آلمان کې او نور هیوادونو کې ول، دوی بیرته ترکیې سره وګرځېدل او ترکیې سنتي کړه. په افغانستان کې هم دا کار کیږي، او دا چې د دروازې لري یا مثلا د مرستو لري او هیواد بسیتو ته ورسیږي، دا ناممکنه خبره ده. ځکه چې تاسو دا چې رسمن خو دوی وایي چې 2.9 میلیارد ډالر امریکایان په درې کالو کې مرسته کړې دي، معنی دي دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد، خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي، د هغوی د همکارانو لګښتونه دي، اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي. دا نیمایی پیسې هلته ځي. که ډېر په شفافیت سره وویشل شي، 500 میلیون ډالر څلوېښت میلیون انسانانو لپاره 12 ډالر په کال کې رسېږي. دا څه شي کېږي؟ دا د دې څخه څه بدلون تاسو توقع کوئ چې بدلون رشي؟ خلکو په حیات کې. دا یو اني یو ساس کې دی چې دی تګی ته ورکول کیږي. نو موږ لپاره دا پکار دی پخوانی حکومت هم ویلي دي، اوسنی حکومت هم ویایو، هر حکومت چې دی ځینې مسائل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان ورسره پاتې دي. افغانستان فقر سره ښکیل دي، ډېر مشکلات لري، بیکاری او دا چې دوی ویل څلوېښت سلنه بیکار دي، دا زه وایم چې نوي سلنه بیکار دي، ځکه چې هغه خلک چې په کرنې کې سره اخته دي هغوی موسمي کار لري، مثلا یو ګش کښت کوي بیا وروسته بیا راټولوي بیا خالي همدلته بیا ګرځي بیا خپل حاصل دی مځکه بیا خوري. دا خو یو په کال کښې یو څلوېښت ورځې او یو میاشت کار ولري، یولس میاشتې بیا دوی وزګار دي. که دا پنهاني وزګارتیا هم ومنو بیا د افغانستان وګړي تقریبا نوي سلنه وزګار خلک دي، نو دوی لپاره باید کار زمینه برابره شي، باید یو معقول لوی استراتیژي ورته جوړ شي، د دې انجوګانو له لارې یا دغه مؤسساتو له لارې کېدای شي چې اوس مرسته وشي. اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملي حکمت د هغه زمینه د تطبیق برابر کړي. یوازې په کتابونو کې مسایل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملي جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبیعي منابعو له مخې هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی. د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره آشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري، او هر چیرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالی شوي دي، ښه مستعد خلک دي، په ډېر ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دي چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤول ځای وګڼي. دوی ترجیح هم دغه وي چې هر چیرته چې ځي کار کوي پیسې ګټي بیا بېرته خپل وطن ته راځي. او که چیرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي او یو قانوني او چوکات ورته برابري او معتبر واکمنی په افغانستان کې شتون لري چې دنیا ورته احترام وکړي او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډېر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بېرته هېواد کې مشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هېوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډېر شتمن هېواد دی، هم په انساني لحاظ، هم په طبیعي منابعو، هم اوس په یو 500 هېوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
ډېر مننه سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په دې خبرې کې و چې آیا میلیونونه افغانان چې بیرته افغانستان ته ځي په خپل وطن کې جذبېدای شي، روزګار ځان ته برابرولی شي او کنه شي. د اقتصادي چارو متخصص آزر اخشافیزی، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خاوند عادل بهرام نظامی زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته درځو ګورو چې اوریدونکو مو له درنو میلمنو څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي روغ جوړ وي. تاسو له تعلیم د هلمند ولایت سره
مهرباني کوئ اتل صاحب
قربان سمای یو ځانګړي سلام ملمنو ته. واه سروان صاحب محترم، ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده، الله مقدر وکړي چې موږ د خپل اوریدونکو ته بار شایسته موضوع ټاکلې دي. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب لکه ملمنو شي اشاره وته وکړه او تاسو اشاره وته وکړه، واکه د افغانستان اقتصاد خو دی وس ډیر سخت دی، په دې د ماجر چې راوړي کده پاکستان سي کده ایران سي، په شرایط کې محترم سروان صاحب هغه په دې زموږ په فکر باندې ګوره دلته د کم خلک چې وس وسیږي په افغانستان کې محترم سروان صاحب دا وسن بیکار دي. نو دا چې داس په میلیونو افغانان د پاکستان سره راوړي، د ایران څخه راوړي، نو مخکنی حکومت زما په فکر باندې دې ته توجه نه وکړي سروان صاحب محترم، ځکه په هغه حکومت خو نو بلا بیل مرسته ترلاسه کوي. مثال د خبرې بلا بیل ټولونه دلته مرسته کوي محترم سروان صاحب، بعد مخکنی حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وه، او د اوس حکومت سره د اسلامي امارات مجاهدین سمج دا غوښتنه کوي سروان صاحب چې مهاجر خو به راوړي که 6 کال نه وي، پر کال راوړي که پر کال نه وي بل کال راوړي، نو ولې مثال د خبرې او زمینانه ورته برابروو.
ډېره مننه اتل صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو
سروان صاحب محترم، موسمان د هلمند څخه زما خدا نظر و چې کډوال چې ټول د افغانستان ته راځي دلته چې پانګونه وکړي دلته به م افغانستان آباد سم به دغه دی د دې کار سم سي دا به نه وي چې اوس زما د هېواد څخه و هغه زورې ظلم ورسره کوي رقم رقم شرمونکې خبرې ورته کوي او بیا د طالبانو حکومت هم ډېر څه یې په وسه دي چې ماسې وکړي خو دوی یې نه غواړي چې اوسې دوی نه غواړي چې دغه دلته خلک له د دوی تر لاس لاندې اوسي او تر لاس یې لوړ نه سي نو هغه به چېرې دي دېته پرېږدي ولې دا قانون چې دا چې دوی کار کوي هم وراکه زما په نظر سره چې دوی د ولس ته ورکړي دوی خپل خېټې پډ کوي نړیوالې مرستې چې دوی راځي هغه خپل خېټې شته چې دوی وراکه د هېچا په غم کې دلته پر موږ باندې شیان بند کړل وو زموږ پر زراعت څه شیان باندې بندیزونه ولګول خارج ته نه پرېږدي هغه اوس دلته په هېڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې پخوا په هغه نرخ ماتو هم رانیول هغوی نه نرخ له ولاته خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شی نه پر کېږي دوی به سر په سر بالا خپل مزې کوي.
بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني کوئ صاحب.
ملا سروان صاحب محترم یوه پوښتنه یو څه به ووایم. سروان صاحب محترم ځکه که موږ ګورو د ډېر کلونو په افغانستان کې جنګونه وو دغه روانو د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بیخي هیڅوک کوم چې په افغانستان کې مخکې وو هغو هم اقتصاد مخکې نه خراب اوس که نور کډوال راځي دا خو بیخي اقتصاد د هغو هم خرابېږ د دوم ځکه چې مخکې لا کارونه نه وو نو اوس خو که هغه راسي کارونه خو بیخي په ټپه درېږي نو طالبان حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي باید ټولو خلکو ته کارونه زمینه مساعده ورته پیدا کارونه ټول ته پیدا کړي په دفترو کې هر ځای کې چې کارونه مؤسسو کې هر څه چې کارونه باید ورته پیدا کړي دغو نور ته چې هغه مخکې چې هغه خو لپلیک دا چې اوس راغلي دغو ته باید کارونه پیدا کړي دا خو یعنی دلته په افغانستان کې نو ولاد ډیر خلک مونږ لیدلی چې اون شل کال 25 کال دوری یعنی ټول عمر دوری تل کړی دلته راغلی په افغانستان کې ولاد هم نو د دوی اقتصاد بیخي خراب یک دوغ د پاملرنه باید وک او ما یو غوښتنه د تجارتانو باید دلته زموږ په افغانستان کې پنګونه وکړي د زموږ افغان تجاران چې په بهر کې دوی دلته پنګونه وکړي پروژې پال کې نو دا ډیر ښه شی ځکه چې افغانان د ډیر خلکو ته کار او زمينه مساعده سي ډیر خلک به پر کار بوخت سي نو دا ستونزه کال چې ډیر خسیاو یو پښتنه می داده چې د ملمنون یو پښتنه داده چې که افغانستان د نور د ایران هم د ټولو کډوال بیا اسناد کډوال لاو باسي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره اغیزه کوي.
ډیره زیاته مننه. سلامات اوسه. بل اوردل کوم له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم. چدا خارج او پدای پاکستان کې ځو مهاجرین دی وروره دا خو دې ډېر غصب غره بچ کې دا څه تجارت کې څه فتوح سرمایې نه دي ځان دا چرای شي د تور سره په زګونو مهاجر کوم په کار څخه کولای شي چې ډېر څه پنځه کې پنګونه مو کې په مهاجرین کې څنګه څنګه خدای سي محترم خلک سره چې نو نه دي چې دوی هیڅ شی نه لري خو ټول نه دي جایدات د غیر دي اجتماعي استګراس ټول یو مصوبه باندې واري د خپل ملکونو لري او دا تجارتان چې نظام د غصب تجارتان په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړې دي په ایران کې کړې دي په دوبی کې کړې دي په سټیټ کې کړې دي چې دا غصب سرمایه داران هغه لوي د سرمایه ګذاري کړې وي او نور هغه نو څه دی هغه لوي هغه په کار نو څه کولای شي دا د زوړ وزارو او د ملمنو سره دا غشتنه ده چې دا مرستي نغه ټول وخت راځي د سوفر به دا مشر رواني ولې خپل یو کار ته موږ نو تشویقیږي خپل یو پنګونه وکړو بار به د امر سره مش خلاص
مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی.
تشکر سرمن صاحب ته او تاسو ملمنو او ټول د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته یک هیله احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سموځو انتخاب کړی درسته هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې څلوېښت کاله جنګونه روان وو چې یو حکومت پر پښو ودرېږي بیا مشکل ورته جوړ شي نو اقتصاد او بیا رغونه به نو ډېره کمه وي خو بیا هم موږ امید لرو خدای ته چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چمو باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستم څخه دا بندیزونه لري کې دا یو لامل ده او زموږ هغه منځمادي روپۍ چې د اداره خلاصي کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه داران دي دا باید خپل هیواد ته راسي لکه نور اوریدونکو چې وویل نو رښتیا هم خپل وطن به انشاءالله اوس نغلاسته نو په یو کې نه جنگسته دلته سرمایه گذاری باید وسی ان شاء الله پر یو ډیر حدا پوری د قانونو قانونو پروسیسم روان ده دا شمال کې هغه لوی کانال ده دا هم ان شاء الله بغلان دي خدای مهربان ده سیز مور اقتصاد خدای برابر کی
لټولو درنو اوریدونکو منندو یو چې ټلیفونونه وکړل نظرونه سرګن کړل او پښتنه وکړه محترم نظامی اول اوریدونکو مو اتل صاحبو له هلمند د باور نه درلود چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د جذب ورتیا ولري او یا د ظرفیت ولري دبل چې باید کارونه وشي قانونه استخراج شي یا کارونه ایجاد شي څه فکر کوي د دې شي امکان شته طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي
ډیره زیاته مننه د ټولو قدرمنو او عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه وکړل مننه کوم کوم څه شي چې ډیر اساسي او بنیادی خبره ده هغه دا خبره ده چې ثبات په یو هوغه کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډیر مهم دی درسته ده چې اوس به د امنیتی لحاظه مشکل بنوي اما په ثبات هم باید فکر وشي دوهمه خبره ده چې کمو اوس په دا شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجی زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک دی واخلي نشي تخصصله اساسي او بنیادی کار د افغانستان په اقتصاد باندې هیڅ کله نه دی شوی بیا په تیره په دغه اخر څلور لسیزو یاد څلور لسیزو نه زیات وضعیت چې په افغانستان کې و مو ډیر ښه فرصت لاره شل کاله د جمهوریت زخت ډیر پیسې افغانستان ته تللې دي مو پیشنهاد یا د مفالینو یا سیاسي فعالین یا مدني فعالین چې هر څوک د افغانستان خلکو فعالیت هم لاره غاغم دغه وا چې د افغانستان د خیرات نوښ غوري افغانستان د کومه خیرات ته لمن غړولې وي او خیراتونه برتي کده وخت چې قدرمنو میلمنو پیو بوجي وړو پیو بوجي ورجه به مخالک ساتو حکومتونو مسولیت دی چې بنیادی او حساسی پلانونه باید طرح کا او هغه ته قانوني بڼه ورکړي چې نړیوال هم هغه په رسمیت وپیژندل شي او په دغه کې د افغانستان خلک هم ځان کې وویني کله چې موږ ته تروسه د اقتصادي برخې ته اساسي او بنیادی کوم څه نه لرو او فقط قانون موږ په استخراج ورکیو یا قانون په قرارداد ورکیو دا خو به قرارداد شي خودو ته خو باید فابریکه جوړ شي په دوه فابریکه کې خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي انجینران باید تربیه شي پانتونونه باید فعال وي چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کی سبای مفخپل استخراج کو قانوني او مسلکی بڼه نه لري او کله چې قانوني او مسلکی بڼه نه لري دا به ډیره سخت وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي نو یو څه چې قانوني بڼه ونه لري او هغه ډیره مشکل ده اوس د قانون په لحاظ حالت مو څنشت دي او دلته هغه تدابیر نه دی که چې اوس کې فابریکا فعاله ده لای فابریکا که به کارګر په کار کې دا انجینر به کار کې دا د افغانستان خلکو ته زمينه د کار مساعده ده دا خو قانون اجاره چورکل کې زیاتره بده کې چې بیرته ما خارجیان په کار ګمار کی او دا د افغانستان اقتصاد چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچوکات کې هغه تنظیم نشي هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام نشي
بله
د افغانستان ولې دا چې د څلور لسیزونه زیات د په حساب په خیراتونو باندې مخې ته ځي او غټ فرصت موږ په جمهوریت کې د لاس ورکړي
بله ډیر مننه سلامت اوسه د تروسه پر بهرنیو شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونه اخیستي دي د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وای دوی تر ساده کارګرو پوری هم لخپلو خلکو کار اخلي، یعنی ځای خلکو ته د کار زمينه ډیره نه مساعد شي. په هر حال شاغل انصاری اسامه اوریدونکو مول هلمند او د ویل بای کډوال د راشي په خپل وطن کې د پنګونه وکي، دا خبره تقریبا د ټولو اوریدونکو و د نظر د ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي ډیر افغانان شته چې تاسو اشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان، ایران او نور دنیا کې اوسي او ملیونران دي چې وګړي راشي د خپل پنګ ملزان سره راوړي په افغانستان کې، نو ډیر خلکو ته به د کار زمينه مساعد شي. دا څومره ممکنه ده؟ آیا دې ته خوشبيني تحصیل لري چې په دې اوسنیو شرایطو کې د داخلك راشي او په خپل وطن کې د پنګونه وکي؟ البته دې ته پکاتو چې په دې تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان، شتمن افغانان له افغانستانه وتلي دي. د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر افغانانو پنګونه الته کړې ده. انصاری صاحب مایک مو بیا ګول دی. انصاری صاحب مایک هم ګول دی، ستاسو خبرې نه شو اوریدای. خیر انصاری صاحب،
چې پریس پستا سي غږ می صحیح وانه اوریدل
شو. پښتنه دا و چې ډیر اوریدونکو نظر دا و چې د افغانان چې بهر تتللې دي، گاوندو یو هیوادونه کې اوسیا او شتمن دي، هغه د خپل پنګ راوړي په افغانستان کې د پنګونه وکي. دا مل څومره ممکنه ده چې هغه د افغانستان تراشی په دې اوسنوي شرایطو کې فکر کوي چې هغه به د تزړه شو کې چې خپل پنګ راوړي په افغانستان کې پنګونه وکي؟ کله نه جواب راکړي.
بله، او دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي، او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي لګ تر لګه 2000 تر 3000 ډالر پورې خو لري یا یې پانګونه کړې هلته او کاروبار کوي. تاسو فکر وکړئ که موږ او تاسو دغه تاسو اشاره وکړه په د پروګرام میلیون ډیر افغانان وسیږي، نو کومنګ د کورنۍ په سر لاس کا سم حساب کو فکر وکي چې دغه په زر ډالرو کې ضرب شي چې دوی هر کورنۍ ولري، نو څومره چې افغانستان نه بهر پراته ده. د دې پانګې ترڅنګ هغه تخنیکی قوت، هغه فکری قوت،
هغه تاسو مخکې یاد کړه دا خبره، آیا دوی فکر کوي باور هم شته چې د خلک راشي او افغانستان ته په دې اوسنیو شرایطو کې؟
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کوم ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت، بلکې د تیرو حکومتونو بیوروکراسي ته کوم غوتاسي نظر وکړو. دلته د کاغذ پرانې مسائل، دلته چې کوم مامورین د قاعده نه تراسه پورې د حکومت پر ګډیو ناستي، د دوی د دغسي اقتصادي پرمختیايي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوهانه برخورد، دغه سي د تعلیم مسائل خصوصا د جنونو او د خويندو د تعلیم او تربیه مسائل، دغه سي روغتيایي او نور موضوعات، د برېښنا موضوعات او ستونزي، دا د دې سبب دي چې له افغانستان نه وازي دا چې بهره د افغانانو پنګ راشي، بلکې هر ورځ موږ او تاسو وینو چې د پاسپورت د دفترونو مخې ته په لزګونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورت اخلي. د بهرنیو سفارت تونو اته د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپل پیسو او پینتو سره د افغانستان نووزی. مونږ وایو که دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط اسانه نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري، کارونو ته سرعت پر هیڅ کله به موږ ونکړی شو چې بهرنۍ پانګې راوړو، بلکې له دې هېواده به پانګې لا پراخ فرار کوي، له دې هېواده بوزي او سره به زموږ مسلمان مغزونه کادرونه او زموږ مټ او بازو هم فرار کوي چې مخنیوی.
سلامت صاحب، انصاری صاحب، حافظ صاحب، د دې لپاره چې ماجر را روان دي کې دوی غواړم نه گاونډیانې غواړي چې وې باسي ولاړ شي خپل هېواد ته، پلن محل کې څو پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزارې وشي؟
متاسفانه اوسنی وضعیت د اقتصاد د افغانستان خنه دی او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کاروبار نشي برابرولی. دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15 لکه نفر جدیدا کار ډګر ته داخلیږي ځوانان کېږي. دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو ته وکړم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قحطي نشته، قلتي نشته، یو څه کار هم شته. دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې اوس موجود پانګونه لري. 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم هملته شتون لري. دوی خپل سرمایه هیڅ چیرته انتقال کړی نه دي. او دا سوداګری او تجارت چې د زمونږ ورکړه واردات صادرات دا هم 10 میلیارد د اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري. دا یو دم نه دی، یو غشت خو د مال تاجر راوړي، بیا پس لاغه بیا په ګودام کې دی، بیا دکاندار ته ورکوي، نوی شی اخلي. دا درې څلور غشته د په هیته ضرورت سره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر سوداګر د افغانستان دلته په افغانستان کې پانګونه کړې دي. او اوسنی اقتصاد چې چلیږي په همدوی چلیږي، همدوی دي چې بیا مالیات ورکوي، محصول ګمرک ورکوي. او دا اقتصاد داخلی دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی د نوې پانګونې لپاره یو سیاسي مناسب د سترته ورسته چې هغه لوی پانګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دی هغه یو قانوني چوکاټ ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري. که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیر سره ان شاء الله د دروازې څخه خلاصي.
بله ډیر زیاته مننه محترم نظامی. د ډیرو کډوالو چې افغانستان ته ستانه شوي دي یو لوی ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړوي. کسان یو اوریدونکي ویل چې هر څوک یو څل لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده. ډیر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بیرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یو کورنۍ و څلور کسه یا 15 کسه اوس بیرته راځي، 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي. همداسې ایران ته نو هغه یو جریب دوه جریب ځمکه چې درلوده هغه هم په هیڅ حساب ده اوس چې ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه خلک سرپناه مخاوندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه بیرته خلاصه کړې ده دولتي ځمکه. فکر نه کوي چې دغه یوه لاره ده چې همدغه ځمکې په دوی وویشي؟
ډېره زیاته مننه. د کورونو هغه یو غټ مسولیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت ته ځان لرلای. یا د مځکو ویش که تاسو خپل خبرو کې وي، د مځکه کې په ویشل شي د خپل مهاجر دي، د په مهاجرت کې ژوند کړي، ټول هلته کارګر او ډېره ټیټه ساته کار کړي، هلته کومه فابریکې دی نه لرلې، کوم غټ اقتصاد نه لري، کې غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړي، هغه بیا ضرورت هم سرپناه ته په افغانستان کې نه لري، ځان ته برابرولی شي رقم چې. اما دا خو هغه خلک دي چې د جنگونه، د بدبختۍ نه، د بیکارۍ نه هلته تللي دي. تاسو خبره یو دوه نفر تللي، څلور نفر غلي، څلور تللي اتر غلي. خو د کورونو مسؤلیت داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی. باید هم ځکه چې د غصب خلاصي باید دولت زر ته زره په دو باندې کورونه جوړ کړي وای، او دا کورونه باید مهاجرینو ته ورته توضیح کړي وای. دکه دا د یوه افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او ورته مځکه توضیح شي او بدون د خیمې نه بل شی نشي پرې ویلی. دا باید مهمه نو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاوي یو. درسته ده افغانستان د قانون و وطن دی، اما خلک ډیر غریب دي او اقتصاد ډیر خراب دی. هیڅ امکان نه لري چې یو مهاجر د راشي او ورته مځکه توضیح شي او هغه د بیا هم د کوند آبادی وکړه.
بله.
اول خدا کار که حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده، اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسولیت چې باید د کورونه د خپل جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. هم دومره وخت مو درلود د اقتصادي چارو متخصص هزارخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خواند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خواند عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه. لته سی اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.
ډیره ور ولګیدنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندولی ونی راغلا ور پس نور راغلو سلونا نور راغلو سلونا پهول منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې لگیدنا زردی ورورا نہ صبری دی ور ولگیدنا تاثیر داد غم ازان دلم سوینا ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نور اغ سلنا نور اغ سلنا داول منګوټی ګذرتا وخت ما دیګر دې کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما په غی کی پروته ور ولګیدنا زب په کې د تور زلف پی ویما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهول منګوټی ګذرتا وخت ما دی ګرځې نشتا ور ولګیدنا د بیل تان ناګی لنشتا ور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهول منګوټی ګذرتا وخت ما دی ګرګا لګیدنا د بیل تان دی لا سزا دی ور ولګیدنا آشنا جدا ک نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پس نور اغ سلونا نور اغ سلونا پهول منګوټی ګذرتا وخت ما دی ګرځې کوټی تا ور ولګیدنا په خندا او ختم کوټی تا ور ولګیدنا آشنا مينو په جړا راخاته شما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندا
راز چې زو یو زلې پکتیا تاندې والا والله چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله راز چې زو یو زلې پکتیا تاندې والا والله چې خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدې امت گې سړ گیا کلی والا لیدو تدې امت گې سړ گیا کلی والا دی کولا لا راز چ زو یوزلی پکتیا تا اندی والا.